قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام من سلامونه منې وخت په پښتونخوا کې د ورځې 15 بجې شوې ده. نن ورځې په دې روستۍ خبري غړې کې به واورې چې د پاکستان په برا ادیر کې د افغانستان پولیسو سره نږدې په امنیت سرتیرو د وسلوالو طالبانو لخوا په شوې برید پاکستان حکومت افغانستان ته احتجاج کړی. د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ څانګې مشر شاه سید ویلي هر ځای پښتانه په ترهګرۍ کې راګیر دي. نوموړي په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په دغه ښار کې پښتانه بچي له تعلیمي زده کړو مه بې برخې کوئ. د دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. په لومړی اردو فرخنده وزیر ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداوی به اساسه ګرځولي چې وای وسوالو طالبانو له افغانستان د دوی په پوځیانو حمله کړي. په دغه حمله کې شپږ پوځیان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سین صبح کې ویلي دي دوی نه غواړي د سرکاري ادارو سره د ټکراو سیاست وکړي. او د ترکی سرکاري مطبوعات وایي د شام د پوځ درې دیرش نور کسان د خپل کورنو سره ترکی ته تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت هغه اداوی بیا اساسه ګڼلی چې وای پرون لسها وسوالو طالبانو له افغانستان پاکستان ته تللی او د دوی پر پوځي پوستوي حمله کړې ده. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی نن ازادي رادیو ته وویل د پاکستان له لوري دغه داوا حقیقت نه لري. اخوا پاکستانی چارواکي وای د تیر اتوار په ورځ د بردیر د برول په سنۍ درسیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په درو پوستو د سلو زیاتو طالب جنگیالو برید وکړ چې شپږ پوځیان پکې وژل شوی دي. په ملکنډ کې د پوځ یو ویان کرنل عارف مشال ریډیو ته ویلي وسلوال یې په شا تمبولی دي. په دې کې زموږ شپږ پوځیان وژل شوي او د دوی لخوا په ځوابي ډزو کې یولس حمله کوونکي هم وژل شوي دي او وسلوال یې په شا تمبولی. په یاد شوې سیمه کې د دینه مخ کې هم وسوالو طالبانو په امنیتي پوسټو بریدونه کړې دي. پاکستانی طالبانو د دې وروستي برید پړه په غاړه اخیستې ده. د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي د دوی حکومت تر ریاستي ادارو سره د ټکراو د تګلارې ضد دی. هغه ویلي د ده د حکومت اول کار دا دی چې په پاکستان کې د توانایي د کموالي په ستونزه کابو ومومي. نوموړي دا خبرې د سین صوبې د دورې په وخت وکړې او زیاته کړه.
ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں, کسی ادارے سے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتے, بلکہ اپنے
دی وای مونږ د ټولو ادارو قدر کوو او د هیڅ وی ادارې سره د ټکر ورتللو په سیاست باوري نه یو. هغه خلک چې زمونږ سیاسي مخالفین دي مونږ د هڅې هم کړی دي چې هغوی د ځان سره بدرګه او یو ځای کړو. نن هم مونږ دا وایو چې د ادارو ترمنځ د ټکراو او تشنج لکبله ادارې کمزوري کیږي.
راجا پرویز اشرف د خپل دورې په وخت په کراچۍ کې د متحده کامی مومنت ګوند مشرانو سره په 90 کې هم لیدو کاته وکړه. پرویز اشرف اصله هغه وزیر اعظم وټاکل شو چې د پاکستان سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نا اهلا وګرځولو. د منصری د سیلانی سیمیناران په دریای کونړ کې د سیلانیانو د وی کشته د ډوبېدو له عمل شپږ کسان ډوب شوي دي چې پکې د پولیسو تر مخه امدادي ټیمونو سلور کسان ژوندي راوستلي او د دوو د راوستلو لپاره امدادي کار روان دي. د افغانستان د نورستان امنیتي چارواکي وای نن سهار ائتلافي ځواکونو د دغه ولایت توانت ولسوالۍ په وایګل دره کې بمباري کړې چې 15 وسوال طالبان یې وجلي او یو جوبل دی. د نورستان د امنیت کمانډان غلام مولا نورستانی ازادي رادیو ته ویلي چې وجل شوي کسان د طالبانو لوړپوړي کسان دي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وای چې په وایګل دره کې د دوی دوه ملګري وجل شوي چې لوړپوړي نه بلکې عادي کسان وو. دا سو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا د بهرنو چارو د وزارت مرستیال تامس نایډ ولسمشر کرزی سره تا ډاډ ورکړی چې هیواد به د ټوکیو کانفرنس ته بریالیتوب لپاره خپل پوره کوششونه کوي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې تامس نایډ له ولسمشر کرزی سره تیر ورځ په ار کې د ټوکیو کانفرنس په تیاریو خبرې کړې دي. ټاکل شوی د ټوکیو کانفرنس دوه اونۍ وروسته په جاپان کې جوړ شي چې هدف یې د افغانستان د اقتصادي او پراختیايي ودې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو اعلانول دي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د ټوکیو کانفرنس له ګډونوالو نه د ګډونوالو نه بعد د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د کال د 15 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړي. د ترکی سرکاري میډیا وایي د شام د پوز 3 نور غړي د خپلو کورنو سره ترکی ته تښتېدلي دي. رپورټونه وایي په دغه ډله کې یو جرنل او دوه کرنیلان هم شامل دي. د ترکی خبری اداره اناتولیا نن خبر ورکوي چې دغه ډله تیره شپه ترکی ته داخله شوې ده. ترکیه دا وخت په زرګونو د شام کډوالو ته پناه ورکوي چې پکې یو شمېر د بشر الاسد د پوز نه تښتېدلي کسان هم شامل دي. د دغه کسانو ترکی ته د تښتېدلو رپورټونه په داسې وخت مخې ته راغلي چې د تیرو جمعې په ورځ د شام لخوا د ترکیه یوه جنګي الوتکه وویشتل شوه او د دواړو هیوادونو تعلقات یې د کړکېچ سره مخامخ کړ. ترکیې د نهې په ورځ د نیټو د اتحادیانو یوه غونډه رابللې چې په دې به بحث کوي دغې پیښې ته څنګه ځواب ورکړي. او بل خبر دا چې په عراق کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي یوه ډله وایي چې د دغه هیواد حکومت د لسګونو مطبوعاتي ادارو د بندولو حکم کړی دی. په بغداد کې د مطبوعاتو د ازادۍ د سار د ادارې مشر زیاد العاجلی د دغه هیواد د اطلاعاتو او میډیا کمیشن لخوا جاری شوی د یوې سرکاري حکمنامې په حواله ویلي چې پولیسو ته ویل شوي دي څلور څلوېښت کورني او بهرني داسې مطبوعاتي ادارې دې بندې کړي چې دا مهال په دغه هیواد کې بغیر د سرکاري اجازت نامې کار کوي. په دغه فهرست کې د میډل ایسټ براډکاسټنګ نتورک د عربی ژبې ریډیو ساوا هم شامل دی چې د امریکا په مالي مرستو چلیږي. د ریډیو ساوا چارواکي بیا وایي چې دوی سره په دغه هیواد کې د کار کولو اجازت نامه شته، خو د چارواکو د غلطۍ له امله د دوی نوم په هغه فهرست کې نه دی شامل کړی شوی چې په دغه هیواد کې د کار اجازت لري. د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکو ډلو د دغه هیواد وزیر اعظم نوري المالکي تورن کړی چې هغه غواړي رسنۍ ځکه خاموش کړي چې خپل واک ته دوام ورکړي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشالې ډیونه اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه غړي کې باوري. د پاکستان په برادر کې افغانستان پولیس سره نږدې په امنیتي سرتېرو د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدوستو د پاکستان امنیتي چارواکو په ځوابي کاروایي کې د 11 وسلوالو د وژلو دعوه کړې. د پاکستان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پښتون کام ته وایي
په پښتنو ډېر ظلم او جبر روان دی عزیزانو، په دې وخت کې د خپلې وړې وړې دشمنۍ طرفګنې ختمول دي، د یو بل مټې مضبوطول دي عزیزانو. په دې وطن کې مونږ خلک د دیوال سره لګوي.
په سواد کې مزدورانو د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې.
موږ ته حکومت دسی او اداره کولاو کړه چې موږ پکې په خپل وګټو او د نورو خلکو لپاره ورکړو.
په پاکستان کې د خیر ښېګڼې یو غیر سرکاري تنظیم وایي د خبر ایجنسۍ په کډوالو کیمپ کې 82% میندې د خوراک د نشوالي له کبله بچو ته خپل پی نشي ورکولې.
بس مشمول نه مې داسې نه راځي چې راځي په مشمول نه څنګه ډیر لري خونې رو کوي چې نه رو کوي چې ویش بي ځا تا کوي مراتین بار چې پیری بي ځا تا کوي خو مشمول نه غواړو کړو چې مې نه رو کوي.
او دروانه غړي په اخر کې په ټنګا هم یو ریپورت لرو.
ګرام ټول عمر نه چلو
تا ولې نه مونږ ټول اوس سکو خلکو وکړي.
د ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاک افغان پولیس سره نږدې د خبر پختونخوا د برادر په برول بنډې سیمه کې سنای کلی سره نږدې وسلوالو طالبانو په امنیتي ځواکونو برید کړی دی. امنیتي چارواکي دا کوي په ځوابي کاروایي کې 11 وسلوال وجلی دي. بلخوا د ملکنډ ډیویژن طالبانو د دې پیښې ذمواري قبول کړي او وایي د امنیتي ځواکونو 13 کسان یې وجلی دي. په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې رپورت کې راکوي.
د برزیل په برول سیمه کې د پاکستان افغانستان پولیس ته سیلما په سونی دره صابر کلی کې د وسلوالو په برید کې د پوز د چارواکو د وینا مطابق شپږ پوځیان وجل شوی دي او د پوز په ځوابي عملیاتو کې پوز د 11 وسلوالو د وجنې داوا کړې ده. په دې لړ کې د ملکنډ ډیویژن د پوز د عامه اړیکو د څنګې اي اس پی آر مشر کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د برول په سیمه کې د پاکستان او افغانستان پولیس ته سیلما شوی دی او د پوز ځوانانو د برید په شاته مولې دي. خو په دې برید کې د پوز شپږ ځوانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. کرنل عارف وایي
اوس مې امر
دی وای چې په دې برید کې زموږ شپږ ځوانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او د پوز په ځوابي کاروایۍ کې یولس تراګر وژل شوي دي او د پوز ځوانانو په وخت د برید په شا تمبولی دی. د ملکن ډیویژن د پوز د میډیا سنټر وایان کرنل عارف مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د لټون په عملیاتو کې د هغوی بعضې نور ځوانان مصروف وو او د دې برید وروستو د هغې سره هم لا تر دې دمه د دوی رابطه نه ده شوې. د برول په سیمه کې پاکستان افغانستان پولې ته سلمه د دې نه وړاندې هم د وسلوالو په فعالیتونو کې پولیس او لیوي ته درنه مرګ ژوبله اغوښتلې ده. دا چې په پوز باندې د وسلوالو د دې بریدونو به په دې سیمه په راتلونکي کې څه اغېز وي په دې لړ کې د بردیر سینیئر خبریال سید زاهد جان مشال ریډیو ته وویل.
زه خو به دا ووایم چې د تیر کال چې کوم په یکم جون او په شپږم جون باندې کومې حملې شوې وي او غټې حملې د هغې نه وروسته بیا د لور دیر د اپر دیر او د چترال د خلکو عمده مطالبه د حکومت نه چې دا د پوج د لیوي او د پولیس کار نه دی دلته یې باقاعده پوځیان راولېږلی شي او په سرحدات کې د هغوی ذمهداري ده. د هغې نه وروسته یو کال مخکې چې کوم دلته پوځیان په سرحداتو باندې ناستې راغلي دي نو ما څنګه تاسو مخکې وی چې حالات داغه نه ټیک شو خو اوس یک دم دا کوم درې واقعیت شروع شو نو څونه چې خلک مطمئن وو د پوز نه اوس د دین ورسته مطلب د دم بدای کې راځي چې یاره کم سه کم د خلکو سره غیره بیا پیدا کیږي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک په بردیر کې پاکستان افغانستان پولې ته سلما د دې پیښې په لړ کې د افغانستان حکومت ته احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د هغه وسلوالو په ضد دي په افغانستان کې میشته ځواکونه کاروایی وکړي کوم چې په سلګونو تعداد کې د افغانستان نه په پاکستان بریدونه ترسره کوي. د دې برید ذمواري د ملکن ډیویژن د تاریخي طالبان ویان سراج الدین په غاړه اغېستلې ده او هغه د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اتلسو پوځیانو د وژنې دعوا کړې ده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
35 منټه کم 4 بجو
تا ترا
35 منټه کم 5 بجو.
اردوونکو د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دا شیبه یوه لویه ولسی غونډه کیدونکې ده چې موخه یې د دغه صوبې په ګډون په خیبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې د روانې ترهګرۍ ضد د خلکو خبرول او د هغې پر وړاندې یوه تګلاره په ډاګه کول دي. دا مهال د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر هم دغه ځای کې موجود دی. د هغوی سره به خبرې کوو په دې اړه باندې. خدای نور ناصر ستړي مشي او کدارته وي خدای نور ناصر ستړي مشي او کدار ته و چې دا جلسه شروع شوې زما په خیال زکه आवाज هم راځي نو کدار ته و چې د جلسې کې څوک ګډونوال څوک دی او دغه تل کمیټي وزه سرنګ ده. خدای نور زما आवाज درې تاسو आवाज تاسو आवाज مات راځي تاسو خپل خبره کوي.
هلو
خدای نور تاسو आवाज مات راځي تاسو خپل خبره کوي.
د مننه مومن صاحب د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دا جلسه کې اعلان شوې وه بس د یو شل د خل مخه فایل او هم د جلسې کې چې د یاد ګوند مشر محمود خان عطیف مشارکې کیږي دا وخت په صادق شهید پارک کې شروع شو او دا هم لومړی ویان دی چې له جلسې څخه د جلسې ګډونوالو ته وینا کوي. په دې جلسه کې نه یوازې د کوټې بلکې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو له نورو سیمو څخه زرهاوو وګړو ګډون کړی دی. دا وخت تقریبا صادق شهید لوبغاړی اګرام چې هغه ټوله له خلکو څخه دخلي او هم لا هم په سلهاوو خلک د جلسونو د په شکل کې را روانې دي جلسه کې اثر راځي.
خو د نورو څه قسمه امنیتي ګامونه پورته کړی شوي په دې موخه باندې؟
بلې بالکل ځکه جلسه به داسې وخت کې کېږي چې کوټه له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ترهګرۍ بېل بېل پېچې په خپل شاخې شي او د همدې لپاره نه یوازې حکومت بلکې د دې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن د زده کوونکو لخوا د دې کارکنانو لخوا د دې جلسې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړل شوي دي. ټول هغه کسان چې راځي هغه د هغوی تلاشي کېږي د هغوی تلاشي اخیستل کېږي او بیا په وار وار سره
هر کس د جلسه لوبغالی ته پښول کیږي.
ډیر مننه خدای نو نصر ستاسو نه دا اوس د مشرډیو خبريال خدای نو نصر چې موږ ته ریپورت راکو د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دا شبه یو لوی ولسی غونډه روانه ده چې موخې دغه صوبې په ګډون په خبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې د روانې ترګري ضد د خلکو خبرول او د هغې پر وړاندې یو تګلاره په ډاګه کول دي. اوردونکو د سین صوبې په کراچۍ ښار کې عوامي نېشنل ګوند د اتوار په ورځو د ولسي قوت د څرګندولو په هیله جلسه کړې. دغې جلسې ته د کراچۍ او پښتونخوا صوبې د یاد ګوند چارواکو ویناوې کړې دي چې تفصیل یې د ظفر کریمین اورو.
د اتوار په مازیګر د کراچۍ په کیماړی ټاون کې د زورګونو خلکو جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سین څنګ مشر شای سید وویل چې د دوی د ګوند پلویان د احمد شاه ابدالي او باچا خان په فلسفه باور ساتي او هغوی د هیڅ یو سیاسي او یا مذهبي ډلې سره دښمنی نه لري. نوموړي زیاته کړه د تشدد او زور زیاتی نه کول ورته د خپلو مشرانو څخه په میراث کې پاتې شوی دی.
د پښتنو د بچو د تعلیم د انجینر د ډاکټر جوړېدو لپاره دا یو کراچۍ پاتې ده. پښتونخوا د بمونو په ضد ده، قبایل د دماغو د بمونو په ضد دي، بلوچستان په بسونو باندې دماغې وشوي، افغانستان یې لوټي لوټي کو، دا یو زماده امن دی.
شایسیت په پښتونو غږ وکړو چې په خپل کلو او په ځنګړ توګه په کراچۍ کې باید په خپل بچو تعلیم وکړي او په دې توګه د هری جمهوریت لارې د خپل سیال څخه د مخ کېتلو هڅه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند سین څنګ مشر وویل د طالبانو لخوا په کراچۍ کې ترسره کیدونکي کارونه د ټولو پښتونو لپاره د زیان او بدنامۍ سبب ګرځي.
البته د تباګلو ما پینځش لکه پښتونو خويندې مندې دراله په تکلیف کې خدا خدای د پاره د رسول د پاره د کراچۍ په خاورا د حرکتونو بند کا دا ستا حرکت د یو وجود د پاره نه دی، دا د پښتون نسل د پاره دی. زما قوم ته زما نسل ته خطر ده او تم زما بګړه و بچي چې چا ته له فلسفې چا ته له پټوي درکړي دا اصلي دښمن دغه لري. دا دوه نموده زوړه په ودما یو څلور ډبه د پټوي والا ورګې رښتیا لته وای.
هغه ویل د پښتنو ماشومانو ته اوس مهال د ځانمرګ جیکټ نه بلکې د قلم او کتاب ضرورت دی. یاد جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا چارواکو هم برخه اخیستی وه. دغه کسانو کې د یاد ګوند د دیر ضلع صدر جلسې ته وینا وکړه او زیاته یې کړه
زمونږ حکومت زمونږ ملګری چې کم هلته په کم جنگ کې دی هغه تاسو ته پته ده، دلته چې تاسو په کم جنگ کې یا مونږ ته پته ده. په پښتنو ډېر ظلم او جبر روان دی عزیزانو. په دې وخت کې د خپلې وړې وړې دښمنۍ تربګنۍ ختمول دي او ودرېدل دي، د یو بل مټې مضبوطول دي. عزیزانو په دې وطن کې مونږ خلک د دیوال سره لګی. پرون زمونږ د معاش جنگ و، نن زما او ستا د سر او د بقا جنگ دی.
یاد جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې چارواکو او د خیبر پښتونخوا صوبې نه راغلي د لایو سټاک وزیر هدایت الله هم ویناوې وکړې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. اوس هم یو ریپورت لرو. افغان ولسمشر د پاکستان نوي وزیر اعظم ته د مبارکۍ پیغام کې د ترګري پر وړاندې د شریک کار او لا نورې همکاري خبره کړې. آیا د نوي وزیر اعظم پراتک سره به د افغانستان لپاره د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راشي؟ دا پوښتنه د بشیر ګواخ په دې ریپورت کې ځواب شوې.
د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی فیصلو ته آئینی تحفظ ورکولو لپاره د پاکستان د ولس مشر له اړخه صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی. صدارتي تر
اردن کوډیر بخنه غوړو تاسو ته موږ ناسم ریپورت وړاندې کوو. د هغه پر ځای ناراضي چې د بشیر ګواخ هغه ریپورت وړو خو څرنګه تاسو ته ما ویلې د هغه ریپورت سری داسې ده چې افغانستان ولسمشر د پاکستان نوي وزیر اعظم ته د مبارکۍ پیغام کې د ترګري په وړاندې د شریک کار او لا نورې همکاري خبره کړې. آیا د نوي وزیر اعظم پراتک سره به د افغانستان لپاره د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راشي؟ دا پوښتنه د بشیر ګواخ په دې ریپورت کې ځواب شوی.
افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان نوې ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې ترهګری د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره ګواښ دی او باید په وړاندې شریکی هلې ځلې وکړي. که څه هم ډیر وخت امریکایي او افغان چارواکو تور لګولی چې پاکستان افغانستان کې ترهګرو سره مرستې کوي، خو راجا پرویز اشرف پرون اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې د پاکستان دا خبره تکرار کړه چې تر څو افغانستان کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې امن نشي راتلی. څېړونکي وایي چې د افغانستان، امریکا او پاکستان د تعلقاتو د ښه کولو لپاره باید پاکستان د خپلو بهرنیو چارو په پالیسۍ کې تغییر راولي. خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي حکومت نه بلکې پوځ جوړوي، او د یو نوي وزیر اعظم په راتګ سره پاکستان کې کوم لوی انقلاب نه دی راغلی.
یو خو دا ذہن کے کیک گئی کہ پاکستان کی حکومت نے بدل سے وزیر اعظم بدل سے دوڑا بدل خبر دا افغانستان معاملات سے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز انڈیا افغانستان امریکہ دا کا کسی پاکستان کی یا فوج آگے کے لاس بھی اور آگے نہ بغیر اگر کی فائنل نہ ہوگی فائنل فیصلہ آئی نہ بغیر بھی انو آرمی اور ملٹری اور اگر تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ پخل سے باندھے پاکستان کے سے انقلاب نظر آ رہے.
د تیرې پنجشنبه یا زیارت په ورځ د کابل په قرغه کې د وسلوالو په برید کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شول چې ناټو پوځیانو یې پړه پر حقانی ډلې واچوله. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان کې حقانی ډلې ته ځکه پناه ورکوي چې افغانستان کې یې د ستراتیژیک ډیپ د پالیسۍ او هلته د هندوستان خلاف د اغیز لپاره وکاروي. خو د سیاسي چارو کابل میشته کارپو یونس فکور دا پالیسي د پاکستان په زیان ګڼي او وایي اوس ښه موقع ده چې بدله یې کړي.
باید دوی دغه د صدراعظم تبدیلېده یو بانه کې او خپل منطقوي سیاست کې د تروریزم پر ضد اصلاح کې دا وروستۍ حمله چې په قرغه کې وسول او امریکایانو او جنرالانو ډېر ژر حقاني وډلې ته چې په پاکستان کې عجیبي اشاره وکړل. ما ته رامعلومېږي چې د پاکستان استخبارات لا هم پر صد نه دي راغلي او دا جګړه او د دوی دا خشنه پالیسي به دوام وکړي، خو په نتیجه کې به پاکستان ته ډېر تاوان ورسېږي، افغانستان به هم د لاس او لاس شي او په منطقه کې به هم نفوذ وکړي.
ډاکټر اعجاز خټک هم وایي د نوي وزیر اعظم په راتګ سره پاکستان ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د بدلون ښه بهانه په لاس ورغلې.
پاکستان دا ضرورت اوس لاره راوباسي، افغانستان سره هم امریکي سره هم هغوی لپاره په خپل پالیسي کې څه فنډامنټل چینجز وکړي. اوس دا دی چې دا نوی پرائم منسٹر دی نو یو بانه هم کېدی شي، تېره دا ګیرانی پالیسي وه او دا اوس د راجا صاحب پالیسي بدل راغله، ځکه چې ما دا خیال دی وخت کې چې کوم سوزه په افغانستان کې دی خو پاکستان لپاره د موجوده پالیسي کافي نقصان دی.
خو د خټک په وینا د پاکستان نوی وزیر اعظم ته ګڼې داخلي مسلې پرتې دي او د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې د کوم بدلون هیله نه لري.
تاسو د بشیر باغ رپورٹ واورید. همدارنګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو صدارتي آرډیننس جاری کړی دی چې لمخې یې د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا پورته کړی شوی ټولو ګامونو ته آئینی تحفظ ورکړی شوی دی. پاړې نور تفصیل د رابعه اکرم په دې رپورٹ کې ورو.
د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی فیصلو ته آئینی تحفظ ورکولو لپاره د پاکستان د ولس مشر له اړخه صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی. صدارتي ترجمان فرحت الله بابر لخوا مشال ریډیو ته رالیږلی شوی علامه کې ویلي شوی دی چې آرډیننس سر لاندې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه ټول اقدامات کم چې د 26 اپریل 2012 نه د 19 جون 2012 په منځ کې شوی دی هغه به اوس نشي چیلنج کېدی. کله چې مشال ریډیو د مسلم لیگ نون غړی اقبال سفر جګړان او پختل چې د دې آرډیننس په حق له د اغوی د پارټي سموقف دی، نو اغوی او ویل چې لا تر اوسه د اغوی پارټي څه فیصله نه ده کړې.
آرډیننس چې کوم وینو هغه بیا د پارلیمنت نه هغه آرډیننس چې دی هغه د پاس کی، نو هغه بیا چې پارلیمنت ته راځي هغه باندې به زموږ د جماعت چې سموقف وي نو هغه به موږ انشاءالله د جماعت پارلیمنتري پارټي کې ډیسایډ کوو. او موجوده حالات کې زموږ همدغه موقف و چې څه وخت دا فیصله شو نو موږ چې اوس یو ورځ د پارم د پرائم منسٹر کیناستل یا چې دوی بھارت په دوره تللی وو د یو کې نو هم موږ ویلو چې د اګریمنټ شي دي نو دا به فیوټایل شي او بهتره ده چې پرائم منسٹر د خپل دفتر پرېږدي نو که دوی هغه وخت دا کړی وي نو نن به دا مسله نه وي.
د دې صدارتي آرډیننس په حکله د پاکستان آئین سوی د قانوني چارو ماهر بیرسٹر باچا مشال ریډیو ته وویل
په قانون کې د دې گنجائش شته چې دغه سیزونه چې کوم دی نو داسې په هوا کې زوړن نه پرېږدي، غیر آئینی غیر قانوني حیثیت دا هوی برقرار نه ساتي، هغه ته پروټیکشن ورکړي او هغه پروټیکشن چې کوم دی یا عدالت ورکولی شي یا چې کوم دی لکه څنګه چې په دې کیس کې صدر مملکت ورکو او بیا به اسمبلی چې کوم دی د دې نه به ایکټ آف پارلیمنٹ جوړ شي، نو دا ټول چې سم غیر قانوني غیر آئینی تقاضي یا خبر دي دې ته به یو قانوني او آئینی حیثیت ملو شي.
د قانوني چارو ماهر بیرسٹر باچا فیاته کړه چې دا وړومبی ځل نه دی چې د وزیر اعظم فیصلو ته آئینی تحفظ ورکړی شو او د صدارتي آرډیننس لاندې په تاریخ کې داسې فیصلو ته آئینی تحفظ ورکړی شوی دی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نزو کابل ته د هلمند ولایت دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز کې نن څلوېښت ملي پولیس مسموم شوي دي چې وروسته بیا ټول روغتون ته لېږدول شوي دي. تر اوسه پورې د مسموم شو پولیسو له ډلې چا ژوند له لاسه نه دی ورکړی. په اړه نور تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ملي پولیسو په یو روزنیز مرکز کې څلوېښت تنه پولیس مسموم شوي دي چې بیا وروسته ټول روغتون ته لېږدول شوي. د چارواکي په خبره پیښه نن سهار شوي او تر اوسه پورې کوم مسموم شوي پولیس ژوند له لاسه نه دی ورکړی. د هلمند د والي ویاند داود احمدي مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې لا دا نه ده معلومه چې پولیس ولې مسموم شوي دي، خو وایي په اړه یې پلټنې کوو. که څه هم تر دې وړاندې به دولتي چارواکیو ته د هر ډول زیان اړولو مسولیت وسلولو طالبانو مانه، خو تر اوسه یې په دې اړه څه نه دي ویلي. له تیرو څو میاشتو را په دې خوا په هیواد کې د ښوونځیو د نجونو زده کوونکو د مسمومېدلو لړۍ پیل شوې ده، خو دا لومړی ځل دی چې دا ور په دومره زیاته اندازه پولیس مسمومیږي. نن سهار هم په سرپل ولایت کې د ښوونځي سل تنه نجونې زده کوونکي مسموم شوې وې. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو، د مینې او رڼا زیری.
لیکوال احمد رشید په خپل یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې ټول ادارې په مسلو کې ګیرې دي. ولس له توانایي، ګرانۍ، بیروزګارۍ او امنیتي ستونزو سره مخ دی او له خپلو سیاسي مشرانو او جمهوریت ته یې ادبار پاسېدلی دی، خو په دې هر څه کې د هیواد پوځ خوندي پاتې شوی. په فارم پالیسی مجله کې لیکوال احمد رشید په خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د توانایي، بجلی، بدامنۍ او خانه جنگۍ سره مخ دی او له امریکا سره یې اړیکې هم ترنګلې دي. د پنځم جون نیټه په دغه هیواد کې د ګمراهۍ یو علامت وو. په دې ورځ د پاکستان پوځ پریکړه وکړه چې دا ډېره ښه موقع ده چې هغوی د میزایل تجربه وکړي. مقاله لیکونکي وایي دا ازموینه د پاکستاني ولس د مورال لوړولو او هند ته د دې اشارې ورکولو لپاره وو چې پاکستان د مسلو باوجود خپل دفاع برقرار ساتلی شي. پاکستان د میزایل تجربې له لارې د هند په سفر راغلي امریکایي دفاعي وزیر لیون پنیټا ته هم دا پیغام ورکول غوښتل چې پاکستان تر فشار لاندې نشي راتلی. احمد رشید وړاندې په خپل مقاله کې لیکي پاکستانی ولس د بجلی، د کمښت، صحت، روزګار او د امنیتی مسلو له کبله د مزایل دغه تجربې ته لسره پام هم ونه کړو. دغه رنګ په پاکستان کې سپریم کورټ د هیواد منتخب وزیر اعظم نااهل وګرځولو او د اسمبلی غړیتوب یې ورله هم ختم کړو او دغه رنګ دا مهال قریبا ټول ادارې په مسلو کې راګیرې دي. سپریم کورټ، حکومتي ګوند پیپلز پارټي، اپوزیشن ګوندونو او میډیا تیره اونۍ په یو بل باندې په تورونو لګولو تیره کړه، خو په دې هر څه کې د هیواد پوځ ځان بچ ساتلی. په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ نور هم د دغه هیواد ادارې کمزور کولی شي. احمد رشید لیکي د پاکستان پوځ د حکومت رنګولو لپاره د فضا جوړولو لویا تجربه لري. په پاکستان کې ټول ادارې بے باوري شوي. د پاکستاني ولس له خپلو سیاسي مشرانو او جمهوریت اعتبار پاسېدلی. د غرنګ په ملک کې روان تشدد د خلکو ژوند اغیزمن کړي، بلخوا له غرب سره د اړیکو شلیدلو له کبله پاکستان ځانله شوی. مکالګون کې زیاتوي د پاکستان په وزغواړي د سپریم کورټ د لارې د پیپلز ګوند حکومت ختم کړي او یو عبوري حکومت جوړ کړي او له دې وروسته سپریم کورټ او پوځ په ګډه د سیاستدانانو پر ضد کیسونه جوړ کړي او دغه رنګ د نړیوال مالیاتي بینک لخوا سخت مالیاتي اصلاحات هم ناپیش کړي. همدارس له دې اقداماتو سره به په پاکستان کې د عبوري حکومت موده لا نوره وغځیږي. احمد رشید په خپل مقاله کې لیکي په پاکستان کې حکومتونه او آرمی په دې لړ کې ناکامه شوي چې له هند سره ښې اړیکې جوړې کړي او په سغدریزه کابو عمومي. لیکوال زیاتوي که یو خوا پاکستان د پردې شاته په جنګونو کې بوخ دی، نو بل خوا هندوستان، بنگلادیش او تر دې پورې چې سریلنکا هم لوی پرمختګ کړی. لیکوال په اخره کې لیکي پاکستان په افغانستان او کشمیر کې خپلې د سغدریزۍ پالیسۍ ته دوام ورکړی او د دې حقیقت څخه انکاری دی چې په بنیادي توګه نړۍ بدله شوې. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او لږه شیبه کې 15 بجې کېدونکې دي او فرخندا وزیر هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان دفاع وزارت ته پاکستان هغه اداوی به اساسه ګرځولي چې وای وسوالو طالبانو له افغانستان نه د دې په پوزیانو حمله کړي. په دغه حمله کې شپږ پوزیان وژل شو دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کراچۍ کې ویلي دوی نه غواړي د سرکاري ادارو سره د ټکراو سیاست وکړي. د اټلی د دفاع وزارت وای نن په افغانستان کې د پولیسو په یو ټریننګ کیمپ کې بمی چاودنې د دوی یو پوزي وژل او دوه نور ژوبل دي. د مصر نوی صدر محمد مورسی ویلی هیواد به د ټولو نړیوالو لوسنامو درناوی کوي. د ترکی سرکاري مطبوعات وایي د شام د پوز 3 نور کسان د خپل کورنو سره ترکی ته تښتیدلي. د عراق حکومت په دغه هیواد کې د یو شمېر رسنو د بندولو حکم ورکړی دی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن اسرائیل ته رسیدلی چې دغه هیواد سره به د شام او ایران په مسلو خبرې کوي.
اودن کولن خبرونه مو د فرخنده وزیر نوارې دل فورستین مې کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه او نړیواله مقاله لرو. خوړم به زو اسلام آباد ته چینن د پاکستان زنور اسپانو کمی ادارې خبرې کړې دي او څه مهم خبرونه خبر کړې د هر څه د احمد الله نورو.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو رسپانو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیان او صدارتي ارډیننس په خپل سر خبرونو کې راخسته دي. انګریزي ژبو رسپانې ډان او ایکسپریس ټریبیون او اردو ژبو رسپانې آج او ایکسپریس په خپل سر خبرونو کې لیکي چې پاکستان په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه ټول اقدامات چې شپږم اپریل 2012 نه تر 19 جون 2012 په میاشت کې کړی شوی وو هغه ته تحفظ ورکولو لپاره صدارتي ارډیننس جاری کړی شوی دی. اردو ژبو رسپانې جنگ او مشرق او انګریزي ژبو رسپانې دی نیوز په خپل سرخیانو کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تخلیلی کې چې سویس حکومت ته خط لیکلو معاملې کې به آئینی لار خپلول شي او د ټولو مسلو حل په جمهوریت او پارلمان په بالادستۍ کې دی او هیڅ وی ادارې سره جنگیدل نه غواړو. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې کیدونکې یو اعلی سطحي اجلاس کې په ملک کې په لوډ شیډنګ زر تر زره قابو موندلو لپاره مهمه فیصله وکړې شوې. اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې راجا پرویز اشرف ویل چې بجلی بحران حل د دوی د حکومت اړومبۍ ترجیدا. ورسپانه لیکي چې ملک کې د بجلی اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ لوجه اولس ډیر د مشکلاتو سره مخ دی چې لوجه خلک په ټول ملک کې په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي دي او خصوصا پنجاب کې سرکاري ودانو سره پرایویټ ودانو او املاکو ته هم ډیر نقصان رسولې شوې دي. ورسپانه لیکي چې تیر وختونو کې راجا پرویز اشرف د اوبو او بجلی وزیر وو او نوموړي په خپل موده کې د بجلی لوډ شیډنګ کمولو کې څه خاطرخه کامیابی نه و ترلاسه کړي، خو اوس د وزیر اعظم په حیث راجا پرویز اشرف لا پکار دي چې خپل ټول توجه د مسلې حل طرف ته راوګرځوي. زکات چې بجلی لوډ شیډنګ لوجه نه صرف د خلکو کاروبارونو ته نقصان رسی بلکې سخت ګرمۍ لوجه خلک هم متاثر کیږي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د کوئلې ډیر ذخایر دي چې ترینه په ارزانه نرخ بجلی جوړې دی شي. دینه علاوه واړه او لوی ډیمونو جوړولو سره به نه صرف بجلی ترلاسه شي بلکې اوبه به هم ذخیره کولای شي. ورسپانه آج هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلی ده او وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې شوی اجلاس کې فیصله وکړه شو چې بجلی جوړونکو کمپنیانو ته به هر ورځ 23000 ټن تیل ورکولای شي، نو دا شان به نېشنل ګریډ کې 1200 میگا واټه اضافي بجلی شامل کړی شي. ورسپانه لیکي چې نوی وزیر اعظم لپکار دي چې به هنګامي بنیادونو د مسلې حل راوباسي چې اولس لګ د سکون سا واخلي او خپل کاروبارونه یو وار بیا په خشان شروع کړي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې د بجلی مسلې مستقل حل لپاره هم حکومت له منسوبې شروع کول پکار دي او بغیر د سزن نه د منسوبې د مکمل کړي چې اولس ته په ارزانه نرخ بجلی ترلاسه شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ناټو سپلای او اولس بې خبرې ته پام را ګرځوي او وایي چې امریکایي میډیا کې داسې خبرونه راځي چې ګنې روانه میاشت به د ناټو لارې پرانستې شي. بل طرف ته پخپله د پاکستان د خارجه سکرتر جلیل جیلانی هغه بیان چې خبرې اترې ښه اړخ ته روانې دي او ډېر زر به یې حل راووزي. اداریه وایي چې د ناټو د رصد لارو پرانستو دپاره امریکې سره سره یورپي ملکونو هم په سفارتي لارو هلې ځلې کوي او امریکایي چارواکي بعض وخت د دباو او دړکونو هم کار اخلي. اداریه زیاتوي چې که د ناټو رصد لارو په اړه کومه یوه خبره هم کیږي باید چې اولس ته ښکاره وي، لکه څنګه چې امریکایي موقف په ډاګه دی بیا ولې پاکستانی چارواکي خپله خبره او غوښتنه پټه ساتي. او دې سره سره ضروري ده چې دغه لړ کې هره پریکړه د پارلمان د قرارداد مطابق وي، ګنې د دې به ډېر سخت عوامي رد عمل مخې ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبر ایجنسی لیکي افتخار محمد چودھری د خپلو پلویانو ترمنځ داسې یو تند دی چې د ملک د صدر خلاف یې د درغلیو د کیس ته کلاولو للارې ځوان قیادت ته دا سبق پریښي چې سیاسي مشران باید د قانون احترام وکړي. تیرونه افتخار محمد چودھری یو زړور ګام پورته کړو او یوسف رضا ګیلانی یې پر دې الزام نه اهل اعلان کړو او له خپلې څوکۍ څخه یې لرې کړو چې نوموړي د عدالت دا حکم نه منلی. رائټرز خبر ایجنسی د پیپلز ګوند د یو غړي له خولې وایي په عملي توګه جمهوریت ختم شوی دی، ځکه چې د پارلیمان، حکومت او عدلی ترمنځ د واک توازن ختم شوی دی. د پاکستان پولس چې د ملک 15 کاله عمر کې یې نیمه موده حکومت کړی دی، د زرداری حکومت نه خپل نفرت پټ نه دی ساتلی، خدای هم په ډاګه کړی چې پر واک قبضه کول نه غواړي. په پاکستان کې دا حالات د هغه تورونو وروسته پیدا شوي کله چې د افتخار محمد چودھری پر زوی په ناجایزه توګه د اربونو روپو د جایداد مقدمه را مخې ته شوه. د رائټرز تر مخه د پاکستان سیاسي طبقه لا په دې حیرانه ده چې آیا د افتخار محمد چودھری به د یوسف رضا ګیلانی په لری کېدو تسلی وشي او که د نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه به هم د زرداری پر ضد د کیس کلاولو غوښتنه وکړي. رائټرز خبر ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې ډېر پاکستانیان پر دې خوشاله دي چې یو بدنامه حکومت یې مخ په ختمېدو دی. د افتخار محمد چودھری خلاف دا خبره ډېره کیږي چې دغه عدالتي کامیابو پاکستان بے ثباته کړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي 43 اسد او جمشید علی خان چې ستار وهي په عمرونو کې خوبا واړوي خو تجربه یې ډېره ده. جمشید چې اکوسټیک ګیټار وهي وایي چې هغه د ګیټار د غږولو یو خاص هنر زده کړی دی چې په پېښور کې پې نور څوک ډېر نه پوهیږي. بل اړخ ته اسد د بجلی ستار وهي او په پروډکشن او د موسیقي پروګرامونه جوړوي. دا دواړه وایي چې اوس 43 کالو دی خو لومړی به خپل تعلیم ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د موسیقي په میدان کې د موسیقارانو ډیمانډ ته په کتو سره په راتلونکي څو میاشتو کې به خپله تخلیقي موسیقي هم خپره کړي. مقاله لیکي د خیبر پښتونخوا د موسیقي انډستري د یو خو وخت نه تیریږي او د یاسر او جواد په شان یې داسې سندرغاړي پیدا کړل چې پریدي ګل یې اوریدونکي متاثره کړل او دغسې نصیر او شهاب هم دي چې زه پښتون یما سندرې یې ویلې. د روزپاڼې تر مخه د اسد او جمشید د موسیقي د پیجنګلو په اړه لا واضح نه ده. اسد او جمشید د موسیقي ځینې مقابلې هم ګټلې دي او د کیاس گروپ او د علي عظمت په شان یې لایف پروګرامونه هم کړي دي. مقاله په اخره کې لیکي چې صرف وخت به داخلي چې اسد او جمشید څومره په پیښور کې نوم جوړولی شي.
دا آواز منګه همکارا انیسا اجمل چې تاسو ته د نړیوال ورځپاڼو مقاله وړاندې کولې.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم یو نړیوال رپورټ لرو. په مصر کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته به هلته د پوځ کردار څه وي؟ آیا جنرالان به خپل امتیاز قائم وساتلی شي او آیا د پوځ له ملاتړ نه پرته به محمد مرسي ته ممکنه وي چې د هیواد چارې روان وساتي؟ واشنگټن پوسټ په دې اړه یو رپورټ لري چې نجیبه میری تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې ډیوډ اګنیشیس لیکي په مصر کې محمد مورسی چې د اخوان المسلمین سره تعلق دی د انتخاباتو د ګټلو په ترڅ کې د هیواد د نوي ولسمشر په حیث پیژندل شوی او دې سره په مصر کې د ترکی هیواد په شان جمهوري نظام مخې ته راغلی چې ښایي په مصر کې ډیری خلک به په دې خوښ نه وي. خو د ترکی نه د سیمه ییز ځواک په جوړېدو کې دې نظام ډیره ګټه کړې وه، خو پوځ یې پوره واکمن دی او په پوره معنا دې ته لیواله دی چې په هیواد کې د یو مستحکم او پلوه آزاد خیاله نظام رایج وي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي په مصر کې د واک ته انتقال پر مهال د دې هیواد پوځ ډېرې ټکرې خوړلې او زیانونه لیدلې دي او جنرالان په دې کې پاتې راغلي چې خپل امتیاز دې قائم وساتي. ډیوډ اګنیشیس وړاندې لیکي د بحیرانه شي که په مصر کې اخوان المسلمین او د محمد مورسی حکومت په راتلونکي وخت کې د پوځ ملاتړ ته اړتیا ونه لري. حکومت به د اقتصاد د بیا ښه کولو، د پانګه اچوونکو او سیلانیانو د راجلبولو او خلکو ته د دې باور د ورکولو لپاره چې مصر خوندي دی د پوځ کومک ته اړتیا لري. واشنگټن پوسټ ته د اخوان المسلمین یو مهم کړنلاره جوړونکي خیرات الشاطر ویلي دوی ائتلافي حکومت نه جوړوي نو ځکه به محمد مورسی ته اړتیا نه وي چې په ځینو مهمو عهدو باندې د پوځ یا د استخباراتو مشران په کار وګماري. ورځپاڼه په اخره کې لیکي مصر یو پیاوړی ولسی حکومت ته اړتیا لري، سو د انقلاب پر مهال د خلکو سره شوي ژمنې عملي کړي او همدارنګه د اداري فساد مخه ونیسي. خو دا هم یو حقیقت دی چې مصر دا مهال په خوځنده حالت کې دی او د استحکام د راوست لپاره د جمهوری حکومت او پوسټ ترمنس یو قوي تړون ته ډیر اړتیا لیدل کیږي.
د نجیب امیر نامو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مقاله واورېده. اوس هم یو رپورټ لرو. د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي اداره سیو دی چلډرن ویلي دي چې د پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسۍ نه بېکوره شو خلکو کې زیاتره میندې داسې دي چې د خوراک د نشتوالي له کبله د صحت په اړه یو شمېر ستونزې لري. په دې اړه زمنګا همکاري انیسا اجمل یو رپورت برابر کړي، راځي چې په غړې وورو.
د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي اداره سیف دی چلډرن په خپل یو رپورت کې ویلي چې د پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسۍ نه څه د پاسه 2.5 لک کسان بې کوره شوي دي چې پکې قریبا 500 زره په جلوسو کډوالو کیمپ کې دا وخت ژوند کوي. سیف دی چلډرن وایي د بې کوره شوو خلکو د مرستو لپاره 3.5 میلیون ډالرو ضرورت وو چې پکې صرف 1.5 میلیون ډالرو مرستې ورکړې شوې دي. د یادې ادارې دا رپورت زیاتوي چې د بې کوره شوو خلکو ته د خوراک او صحت پاړه هم ستونزې دي. په جلوزو کډوالو کیمپ کې شکیل خان وایي چې د خوراک سامان خو کیمپ ته راشي خو دومره کم وي چې ډیر خلک اکثر نهاره پاتې شي.
جی بالکل، دا مسله شته. خلکو له مسلې وي د خوراک ته نه ملاويږي. صحیح، چا ته لکه خوراک ملاوي شي چا ته نه ملاويږي. ډیر خلک د ستړیو سره او مشکلات سره مخ دي. خپل سیستم ځان له برابرې استاتولین هم خپل ځي او خوراک ځان ته خپل راوي. په کیمپ کې تسهیلات هم نشته.
سیف دی چلډرن اداره وایي د خیبر ایجنسۍ په دې بې کوره شوو کې 2.3% میندې داسې دي چې هغې د خوراک د نشوالي له کبله خپلو ماشومانو ته د مور شیدو ورکول هم بند کړي دي چې له وجې د مور او ماشوم دواړو صحت ته نقصان رسي. یاسمین بیبي چې جلوسو کډوالو کیمپ کې دا وخت اوسي راته یې ویل
بس ماشومانو لا امیده سه نه چه رو کنی پا ماشومانو خکن زیری ری خونه رو کنی چه نه رو کنی چه ویشو بیزا تا کنیم راتیم بعد چه پیریم بیزا تا کنی خواه ماشومانو فراک رو چه امیده نه رو کنی نو بس دا که فراک میده نه رو کنی دا همو یای کنن چه میده هم مشترون لوی هشه دا فراک میده ماشومانو پر راتی و میده رو کنی نه دا څه وجه میده نه رو کنی بس خیر دی بل ماشومان دا یو پتی واری که ماشومان رو بس پر پشو دوی نرو ریا نر کنی و پختلا نار کیگی غریبا فاروق ماروخ نه ورکای نه ورکای کنه مر خپل ته نه ورکای ماشوم ته.
د دې خلکو د ستونزو پاړه می چې کله د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې مشر ډاکټر فواد نه پوښتنه وکړه نو هغه د سیف دی چلډرن دا رپورت بے بنیاد او ګرځولو او وی ویل چې په کیمپونو کې حکومت کډوالو ته پوره سہولتونه ورکوي.
فاټا سیکریټریټ ډیر کلوزلی انکلودینګ پولیټیکل ایجنټ هیور وی ار لوکینګ افټر اور ائی ڈی پیز او موږ یې نه خیال کوو او دا څه څه چې دوی نه وایو نو
خو بل خوا په جلوزو کډوالو کیمپ کې یاسمین بیبی د ډاکټر فواد د خبرو په جواب کې وایي چې په کیمپ کې ورته هیڅ سہولت نشته.
نه خو کاین څه ستاره بس خما یې بلاک شوی روی څه نه نستا بس څه خپل وډونه څه غریب نه ستارو او خپل مشمول وړي کی بچی ولا پوتې دي او په کوم څه خما بلاک کړی یو غوړي څه بلاک کړی دغه څه څه بيته خما څه راځي ته څه څه بلاک کړی یو نو بس دا مشمول هر ګور نه ګر مې راکې نه ولی مجبوری رو نه څو کړ.
یاد دې وی چې د تیر سکلینو راسي د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې د خیبر ایجنسۍ نه د خلک بې کوره شوی دي او دا وخت په مختلفو کیمپونو کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او زو سوات د خبر پښتونخوا په سوات کې تحریک خصوصي افراد بحالی ملکند یعنی د مزورانو چې کوم تنظیم دی دغه څه کې د هغې تنظیم یو شمېر غړو د حکومت ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنې کړې دي او دغه رنګ دوی ویلي دي چې د حکومت لخوا د دوی لپاره اعلان شوي اسانتیاوي تر دې دمه نه دي ورکړل شوي چې لواجه دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
سوات پنګور کې یو شمېر مازورانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې چې حکومت دوی ته د مازورانو حقوقو په اړه څه قسمه مرستې نه ورکوي. د مازورانو سوات څنګه مشر سجاد علي په دې موقع ویل چې دوی سره 1400 مازوران تنظیم کې ريجستره دي او دوی لوی ستونزې لري.
ما سره 1400 کسان ريجستره دي خو په دې کې دیسی کسان پکې خوښمن دي چې یاره مونږ په خپل وګټل مونږ بل ورکړل. نو د دې لپاره مونږ ته حکومت دیسی او اداره کولا کړ چې مونږ پکې په خپل وګټو او دینو
مازورانو تنظیم ویان تاریخ چې په دواړو خپو شل ده او په ټانکورونو باندې ګرځي وایي چې مازورانو ته د پاکستان قانون مطابق یو ځای کې هم خصوصي اسانتیاګانې نه ورکولای کیږي. دوی غوښتنه ده چې د مازورانو لپاره د حکومت خصوصي منصوبې جوړې کړي.
یہ زمنګ د مازورانو په سواد کې ډیر بد حال دی بلکې په پورا پاکستان کې اواز سواد کې نه د موږ چې راوتی نو موږ د دې لپاره نیو تجارت موږ بل تلاس وړو منګ له داسې پروګرام جوړ کې چې موږ باغی کې هنر زده کوو دا غي موږ ته خپل موعظه ملوي کې د خپل مطلب چې د خپل د مزدوري چې کوم موږ مزدوري کوو د حکومت د طرفه موږ ته ودي سي اداره کولاو شي چې باغی کې موږ کار کوو چې د چا د لاس نه نو سوچې را موږ لرا
د مزورانو د احتجاج په اړه مو چې کله د سواد ضلع ډي سي او کامران رحمان څخه رابطه وکړه نو خغلی ویل چې دغه تنانو غوښتنې جایز دي او حکومت به دوی لپاره ګامونه پورته کوي.
احتجاج نه پست خامخا چې تر کوم حدا پورې د ضلعي حکومت او د صوبایي حکومت چې کوم سي مواري دي هغه موږ پوره کوشش کوو چې هغه ته ملو شي. د دې په خبرو کې څه د ترانسپورت مسلې دي څه د جواز مسلې دي نو هغه چې کوم مسلې موږ ته راروان دي شي هغه زموږ پوره کوشش پي چې دې سره کوم کوکو امداد وکړو.
د سوات ضلع دغه مازورانو وینا ده چې حکومتي څوکو کې هم دوی لپاره مخصوص کوټه باندې عمل نه کیږي او کچره د دوی غوښتنې پوره نه کړی شي نو د جولای په 15 نیټه به لوی احتجاجي مظاهره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سوات نزو په خبر ته د امریکا د خیر خګړې ادارې یو ای سیډ لخوا د خبر پښتونخوا یو سل و څلور استادانو ته د زده کړې لپاره وظیفي یا سکالرشپ ورکړل شوې دي. په دې اړه یو دستور شوی په پیښور کې دغه دستور حال د شبیر جان نورو.
دلل کې د پیښور یو مقامی هوټل کې یو دستور شو چې پکې د امریکای لخوا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو اس ای آی ډی چارواکو نه علاوه د خیبر پښتونخوا د الیمنټری ایجوکیشن یا تعلیم محکمې چارواکو او سکالرشپ ترلاسه کوونکو زده کوونکو استادانو ګډون وکړو. د پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو هغه هلکانو جنکو زده کوونکو ته چې د استادې سبق او تربیت ترلاسه کوي وظیفه ورکړې شوې. د دغه پروګرام تر لاندې یو سل وصل ویخت زده کوونکو استادانو ته سکالرشپ ورکړ. په دې لړ کې دغه سکالرشپ ترلاسه کوونکو استادانو زده کوونکو مشال لړیو ته صدارنګ ویل.
جی زمانم بشرانی آزاد ملکن درګی نه سټوډنټ ایم د ای ڈی کلاس. یو خو غربت ډیر زیات دی لکه کم چیز نه کې مټیریل ځنه سرچ کې نایډه پر فوټو سټیټ کې هغه پر لکه مختلف قسمه اساس نه یوز کې هیله پر د بیسو ضرورت دی. کدا سره سکالرشپ نامو کال کسټوډنټس ته ملاوي شي نو په دې کې به د دې جذبه غونډه را پیدا شي لکه هر یو بدا غواړي چې ایڈوانس کې چلو یو سمستر باندې خرڅ انسان پر کې چې بیا سټوډنټس دا سره سکالرشپ ملاوي کې نو به کې انټرست هم پیدا کیږي.
مونږ ته په احمد دې زرا شپ قدر دا کوم دې زموږ ایجوکیشن سیستم کې جو نیو چینج راوستل لپاره چې کوم دې دا پروګرام شروع شوی دی او دې چې کوم ابجیکټیوز دي نو او چې دا ډېر ضروری دي نو دا داسې ټیچر پیدا کول دي چې هغه زموږ ایجوکیشن سیستم کې ډېر چینج راولي.
د ملکن ایجنسی سره تعلق درونکې د الیمنټری کالج پرنسپل سید امراد مشال لیډو ته ویل چې پښتنو کې غربت ډېر دی او باید چې داسې قسمه وظیفې دي نور غریبانو زده کوونکو ته هم ورکړي شي.
تاسو را لې زموږ د ایوی ایوی بایو ډیټا مو کا تک نه او دایي حالات معلوم کو ډېر بخفه شي چې سر زما باز جنکه اسی چای پلارا نشتا نو چې زمو مشمان ډیر زیات لکه فاینانشلی ورته ایډ میلاو شنو زیات خبره وي.
یادونه ول چې د دې پروګرام دلاندې دغه زده کوونکو استادان سلور کال د بی ایډ او دو کال د ای ای ډی ډیګری لپاره سکالرشپ ورکړی شوې. بلخو د یو ایس ای آی ډی چارواکو وینا وا چې امریکای حکومت په پاکستان کې او په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم معیار کول لپاره د 15 میلیونه ډالرو 15 کلن پروګرام دلاندې بنور استادانو او زده کوونکو ته هم سکالرشپ ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اودونکو تاسو کله شپه با استادانو او د غرنګز د کوونکو دوه نو ورکول کیږي.
پختو وائے مشال ریڈیو اور
په پېښور کې پاک افغان ټیچر اسوسییشن یعنی د استادانو دغه سازمان د استادانو په تنخوا کې د زیاتوالي غوښتنه کړې. دوی په دې لړ کې تیر ورځ یو خبري غونډه کړې ده او دغه رنګ په دغه غونډه کې دوی په خپلو ستونزو باندې هم خبرې کړې دي چې تفصیل یې د اسرار اتل په دې رپورت کې ورو.
پېښور کې د پاک افغان استادانو اتحادیه د خپل ستونزو د هواري غوښتنه کړې او د استادانو سره د ناروا سلوک غندنه یې کړې. دوی وایي چې په دې ګران دور کې هم یو استاد ته 200 کم 8000 روپۍ تنخوا ورکول شي چې انتهایی کم ده. د خپل ستونزو او غوښتنو په اړه د اتحادیه مشر مشال ریډیو ته وایي:
زما جی نصر الله نوم دی، د یونین صدر یم او موږ ته دا مسلې دي چې د شپږ نوي موږ کار کوو سره او تر اوسه پورې زموږ کمې تنخواګانې دي، هغه ډېرې زیاتې کمې دي. تقریبا 8000 روپۍ موږ ته تنخوا راغلي ځکه چې دې مهنګایي سره خدا خنخ کوي نو بس هغه خورا تا زبانی جمع خرج کوي چې یاره بداسي بو شو داسي بو شو خلا کزمون په خبرو باندې اس هغه عمل نه لري کړي.
د اتحادیه معاون مشروعي چې د ستونزو تر هواري به دوی احتجاجي عمل دوامدار ساتي. دوی زیاتوي:
نعمت الله مرخیل د یونین دینر نائب صدر ما بي فرد مربوطه او شلاوي علم بر خوځي کې استاد ما وختنه خو زمونږ خو چې دا د یونیسر نه پاس لیاقت کړه ځکه چې دوی فن یونیسر ورکه بي فرد پروجکټ نو مونږ هغه ته وایي چې بس نو دغه حالات خو نو د دنیا چاته معلوم دی د سختې د ګرانې د قیمتې د مشکلاتو بل کچا ولس کله تر کړم دا ګریډ هم دا تنخواه دا او کڅوګ نن برچې مقرر شوم دا ګریډ هم دا تنخواه کړن لاره به دی چې زمونږ دغه پروګرام به دوام لري او تر څو پورې چې موږ خپل مرام مطلب نه سره تاسو پامګاری سره نه شو دا بچاري.
د استادانو د اتحادی ستر سکتر محمد طاهر حساس وایي چې زمونږ په دفترونو کې په لکونو تنخواګانې خستې شي ولې د استادانو تنخواه نه زیاتېږي.
زمونږ په دفترو کې زمونږ ادارو کې د لکونو روپو تنخواګانې اخلي، الته کې د یو کلاس 4 تنخواه چې کوم دی د 15000 نه پورته ده او د استاد سره دا سلوک کیږي.
پېښور کې د پاک افغان استادانو د اتحادیه په دغه سوالونو راته په پېښور کې د ملل متحد نړیوال ادارې یونیچیار ویان تیمور خان داسي وی:
کمشنریټ اف افغان ریفیوجیز چې د اغوی په شراکت او د اغوی په تعاون سره دې په ټیم په ټیم چې کوم پروپوزل راځي د اغې مطابق مونږ دې فنډ نه کوو او مونږ په دې باندې کده دې په دې حق لبان نشو د اغوی تحفظات مونږ په افغان کمشنریټ سره خبرې ضرور کوو او د اغې مطابق به دې حل راو باسو.
د پاک افغان د استادانو د اتحادیه په وینا که د استادانو ستونزې هوارې نشي نو د زده کړې په لار کې د ګرانو سره به د محصلینو قیمتي وخت خراب شي. باید چارواکي په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. اسرار اتل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
د ننګرهار ولایت مستوفیت د غوره خدمتونو او مالیاتي ونډې تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار کې د تیر کال په نسبت د سږ کال اوایت تر حدا زیات کم وښودل شو. پړی نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د اقتصادي ودې او غوره مالیاتي خدمتونو تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار د اتوار په ورځ مازیګر پای ته ورسېد. دغه سیمینار د ننګرهار د مستوفیت ادارې لخوا جوړ شوی و. د ننګرهار د مستوفیت مشر ډاکټر محمد عالم اسحقزی د نورو عایداتي ادارو تر څنګ د ننګرهار له ګمرک څخه یادونه وکړه چې د تیر کال په نسبت سږ کال په عوایدو کې تر حد زیات کموالی راغلی دی. نوموړي وویل:
ننګرهار ګمرک چې د پروسه کال په مقایسه باندې په ډیره زیاته کچه باندې کم عواید لاسته راوړي دي. علت یې دا دی چې زورمندانو په غیر قانوني توګه باندې یعنې د قاچاق په ډول باندې مال د پاکستان څخه ننګرهار ته او همدارنګه د افغانستان نورو ولایتو ته انتقال کړی، چې البته د بعضو کسانو مداخله د ګمرکاتو په مراتو کې باعث د دې ګرځېدلی چې زموږ د ګمرک د عوایدو کچه ښکته لاړ شي.
اسحقزی وړاندې وایي چې په عوایدو کې هغه وخت زیاتوالی راتلی شي چې ولایت ته انکشافي بودیجه راشي.
هغه بودیجه چې دو دونرانو لخوا دا د وزارت مالی سره ژمنه شوی او وزارتونو ته اختصاص ورکړ شوی، نو خو به دا وي چې زمونږ د ادارې هر یو رئیس چې هلته د هغې دپاره هغه فنډ په نظر کې نیول شوی دوی لاړ شي او د خپل وزیر صاحب سره دا موضوع په مفاهمې په اساس باندې باید دغه بودیجه باید ننګرهار ته باید انتقال شي، چې هغه البته تر 50 میلیونه ډالره پورې دی چې دا باید د ننګرهار ولایت د بیا رغونې او د اقتصادي پرمختګ لپاره باید استفاده وشي.
د ننګرهار والی ګل آغا شې شیرزی د خپل ادارې پر رئیسانو غږ وکړ چې خپل قبلی درست کړي، کنه له دندو به ګوښه او مجازات کړی شي. پدغه یو رزینی سیمینار کې د ننګرهار وسنی اقتصادي بحران ته کتنه او حل لارې، د مالیاتو د قانون په وړاندې د خلکو مکلفیتونه، د غوره خدمتونو میکانیزم او د تدارکاتو د قانون مطابق په ولایتي کچه د قراردادونو پروسیجر جوړول د بحث بنیادی موضوعات. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اردن کو څنګه تاسو معلومه ده چې د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه اخیری شیبو ته رسیدلې دي. نو تاسو کولی شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام هر وخت مشال خبرونه اوریدل شئ او د غنګي لستلې هم شئ. خو یو رپورت لرو تاسو ته زوما چې د پاکستان په پیښور کې نن هم د دې خار په اصلي سیمه ټاون کې خلک د ټانګې سورلي کوي. په ټاون کې د محل سل ټانګې چلیږي. د ټانګې چلون کې چې کوچوان هم ورتول کیږي دای د ګټې سرچینه ده. کاری دی او خلک اوس هم د شوق او نستمنۍ لکبله په ټانګو کې سفر کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريار اسرار اتل دا رپورت جوړ کړی دی چې پکې د ټانګې پر ارزښت هم خبرې شوې دي. رپورت د ټانګې د اواز باندې پیل شوې دی.
اسپو ټنګا چې په خوا به د خاصو خلکو سورلی وا او په پښتنو سیمو کې ورته خاص پاملرنه کیده. خود نوې دور غختنو هر څوک د غریوایت لمین زیوړ ولینن هم د پیښور په ټاون غوندې سیمه کې په سلګونو ټانګي چلیږي او خلک پکې سورلی کوي. د پاوکی قدرت الله کا کوي چې ټانګي د مزدورې لار ده او د تیر شلو کالو راسي ټانګه چلو دی زیاتوي.
ټانګم ټول عمر نه چلو اول نه موږ ټول اورس سکو خلکو ډکه لاس روپیس ور لایلو
پدیاله یو بل ټانګي وال ولی محمد وای چې پټانګه کې خلک د شوق او د غریبۍ نه وجیزي یو بل تن را ته د ټانګې د مزدورې پاړه داسې وای
مګولي اپاوکی یو لاس کاله مې ټانګه چلو یو زرو لوټ پاتې کی یاره یو سل ټانګې وای
د ټاون نه پاوکی ته په ټانګه کې تلون کې جانزاده وای
مونږ پاوکی پورې زو ټانګه زمونږ د نیکونو د وخت ده دا ګاډي ماړي هو سره اله او دا زمونږ زوړ ګاډي دی کې مونږ 24 غنټې زو چې خیره او ټانګه چيني مونږ بل ګاډي کې زوم نه
بل خو وتل لیکوال نور لمین یوسف زید د وخت ته بدلی دو سره د ټانګې په اهمیت داسې خبرې کوي.
د سوړلې چکمه طریقې وی پای کې ټانګه هم یو بنیادی ذریعہ و کده دا نظر وته مونږ ګورو چې زمونږ روایت زمونږ ثقافت نو دا ټیک ته چې مادي تور سره زمونږ ثقافت او خارجی ثقافت تو ساغه شان پات نه دے چرته چرته شته نو زما خیال چ ټنګا به هم د مینززی او کشته چرته نو دا به مجبوره د وجی ځکه چې اوس شایس ورلی چ دین هغه په جیزونو کې خلک کوي په ټنګو کې نه چې د زړه د دنیا خلک وینای بدا خبره کوي چې د لاټین پرانا کې یاد دیوی په پازه کې چې کم رومانس ته د میچنی په आवाज کې چې کم خواګ دی چې زمون په روح کې هغه ناستی او د ټنګي د اس تپار نو هغه مونږ ته د بلب او د ماشين کلزار او د بلب پرانا نه راکړي.
د ټاون د سیمه د ټنګيوالو په وینا په دې پر مختلی سیمه کې دا وخت شاوخوا سل ټانګې چلیږي چې د دوی د جون گاډي ورسره روان دي او د غریب خلکو لپاره شاوخوا کلو ته د تګ را تګ اساني هم ده. اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پښتونخوا کې دوه منټه کم شپږ بجې شوې دي. نو راځي چې روستي لنډ خبرونه د فرخنده وزیر نه باورو.
د افغانستان دفاع وزارت پاکستان هغه اداوی به اساسه ګرځولي چې وای وسوالو طالبانو له افغانستان د دوی په پوځیانو حمله کړي. په دغه حمله کې شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کراچۍ کې ویلي دوی نه غواړي د سرکاري ادارو سره د ټکراو سیاست وکړي. د اټلی د دفاع وزارت وایي نن په افغانستان کې د پولیسو په یو ټریننګ کیمپ کې بمی چاودنې د دوی یو پوځي وژل او دوه نور ژوبل دي. د مصر نوی ولسمشر محمد مرسي ویلي هیواد به د ټولو نړیوالو له وسنامو درناوی کوي. د ترکی سرکاري مطبوعات وایي د شام د پوځ درې دېرش نور کسان د خپلو کورنو سره ترکی ته تښتېدلي دي. د عراق حکومت په دغه هیواد کې د یو شمېر رسنو د بندولو حکم ورکړی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن نن اسرائیل ته رسېدلی چې دغه هیواد سره به د شام او ایران په مسلو خبرې کوي.
اردن کو روسټیلن خبرونه مو د فرخنده وزیر نوارد الحمد سره خپل قربا اسرائیل مومن او د خبرونو وایاندې فرخنده وزیر او ټکنیکی همکار ساک ته اجازه ورکړي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اورئ. الله پامان، شپه مو په خیر.